په افغانستان کې سهار اتبه جې شو په دې خبرونه کې به واوري چې جرمني غواړي د بین الافغاني خبرو انکور بشي. نن د چنګاخ یا سرطان شپږشتمه په افغانستان کې د جمهوري نظام د اعلان له وڅلوېښتمې کلیزې سره برابره ده. په دې اړه پر تفصیلي راپور سربیره د غراز له پاچا ګل وفادار سره چې محمد داود خان ته نږدې پاتې شوی مفصله مرکه لرو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان حکومت وایي په کونړ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډزې بندې شوې دي. د ایراني رسنیو په وینا پرون په بوشهر بندر کې په څو ایراني بیړیو کې اور ولګید. د روغتیا نړیوال سازمان په ترکمنستان کې د سکاروي ناروغۍ راپورونو ته اندېښنه ښکاره کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي په کونړ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډزې بندې شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې تېره شپه یې خبره کړه ویلي دي چې د ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې موافقه وشوه چې ډز بندي وشي او په سیمه کې د پوځي مسؤلینو له لوري غونډه وشي. د اسادآباد د مرکزي روغتون رئیس عطاالله صافي ازادي راډیو ته وویل شپږ جسدونه د دوی روغتون ته لېږدول شوي او نهه تنه هم ټپیان دي. پاکستاني ځواکونو اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي چې یوه ورځ مخکې تر دې یعنې د سېشن بې په ورځ د افغانستان لوري د پاکستان پخوا ډزې شوې وې. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د خپل سرو تاسواتو رامنځته کول چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ لامل ګرځېدلی شي په هیڅ وجه د افغانستان لپاره د منلو وړ نه دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې اوس ډزې بندې دي. طالبانو د افغانستان د حکومت د دیرشو نورو زندانیانو د خوشې کېدو خبر ورکړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل چې دا دیرش تنه په هلمند کې خوشې کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د فبروري د 28مې نیټې د سولې د هوکړې له مخې له افغان حکومت غوښتل شوي چې د طالبانو نږدې 15 زره زندانیان خوشې کړي او طالبانو ژمنه کړې چې د دوی په بدل کې به د دې په بدل کې به نږدې 1000 تنه دولتي بندیان آزادوي. تر اوسه د حکومت له لوري تقریبا 4200 طالبان له زندانونو خوشې شوي او طالبان وایي نږدې 800 حکومتي زندانیان یې تر اوسه آزاد کړي دي. په کاپیسا کې 4 تنه وژل شوي دي. کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبې په وروستیو کې د کوهبند ولسوالۍ د هاشم خیل په کلي کې 1 تن وژل شوی او په همدې ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د نښتې په مهال 3 تنه نور وژل شوي دي. ښاغلی شورش زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو د مداخلې له امله دا جګړه ختمه شوې ده. د دې نښتې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې د زمري میاشتې له 15مې به ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي. د کابینې په غونډه کې پرون دا پریکړه په دې شرط وشوه چې تر هغه وخت پورې د عامې روغتیا د وزارت له ارزونې سره سم د افغانستان په کچه د کورونا وایروس پیښې زیاتې نه شي. د روان لمریز کال لپاره د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې ښوونځي او پوهنتونونه بند شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه 4940 کسان په افغانستان کې پر کورونا اخته شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه بیا هم د افغانستان سره په تړاو په یو خبر پیلوو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سعید عباس عراق چې تېر ماښام د یو سیاسي، امنیتي او اقتصادي پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېد. څه باندې درې اونۍ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر تهران ته تللی و. د ښاغلي اتمر د سفر پر مهال دواړو لورو موافقه کړې وه چې د درېو میاشتو په ترڅ کې به د هر اړخیزو همکاریو یو سند لاسلیک شي چې له مخې به یې په ایران کې ټول میشت افغان کډوال د اوسېدو کارتونه ترلاسه کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ کال وروسته تر هغې اړیکې څه ترنګلې شول چې د غویي په 12مه له ادعا سره سم د ایران سرحدي ځواکونو په لسګونو افغان کډوال مجبور کړل چې هریرود سیند ته ځانونه واچوي. له دې ډلې د 12 تنو مړینه تایید شوې ده. تر دې پیښې څو اونۍ وروسته د ایران پولیسو په یس کې د افغان کډوالو پر یو موټر ډزې وکړې چې 3 تنه پکې ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د ایراني پلاوي د کابل د سفر د اجنډا په اړه څه نه دي ویلي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې پرون په بوشهر کې په څو بیړیو کې اور ولګېد. د اور لګېدنې له امله د چا د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی. د دې راپورونو له مخې لږ تر لږه 9 بیړۍ زیانمنې شوي. په تېرو څو اونیو کې د ایران په بیلابیلو سیمو کې پوځي او ملکي ځایونه په نښه شوي دي. د جون په وروستیو کې په پلازمینه تهران کې یوه چاودنه په یوه پوځي مرکز کې او بله په یوه روغتیایي مرکز کې وشوه چې دوهمې یوې د 1900 کسانو ژوند واخیست. د جولای په 2 د چارواکو په وینا د نتانس په اټومي مرکز کې اور ولګېد. د ایران یو امنیتي چارواکي بیا یوه ورځ وروسته وویل چې د دې اور لګېدو علت روښانه شوی دی، وروسته به بیا څرګند کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په ترکمنستان کې د سکاروي ناروغي راپورونو ته اندېښنه ښکاره کړه. ترکمنستان د منځنۍ آسیا یوازنی هیواد دی چې تر اوسه یې په رسمي ډول د کورونا وایروس د مثبتو پیښو خبر نه دی ورکړی. په ترکمنستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د پلاوي مشر کاترین سمالوډ د خپل لس ورځني سفر په پای کې د دغه هیواد حکومت ته وړاندیز وکړ چې د کووید 19 ناروغۍ د خورېدو د مخنیوي لپاره ضروري روغتیایي خدمات ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه چې له دې سره ترکمنستان ته تللی پلاوي د سکاروي او سخت سالندۍ ناروغي راپورونو ته اندېښمن دي. کورونا وایروس ممکن د سکاروي په څیر د ناروغیو سبب شي. د همدې لپاره کاترین سمالوډ د ترکمنستان حکومت ته لارښوونه کړې ده چې د کورونا وایروس د پیژندلو لپاره د آزموینو چارې پراخې کړي. که څه هم تر اوسه د ترکمنستان حکومت د کورونا وایروس د مثبتو پیښو خبر نه دی ورکړی، خو د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبریالانو د راپورونو له مخې د ترکمنستان ځینې سیمې قرنطین شوي دي او یو شمېر صنعتي مرکزونه بند شوي دي. د ترکمنستان روغتیایي چارواکو د رواني اونۍ په پیل کې له خلکو وغوښتل چې له خاورو دوړو د سږو د ساتنې لپاره له کوره بهر ماسکونه وتړي. دا خبرونه که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې جرمني غواړي د بین الافغاني خبرو کوربه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي دا وړاندیز پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي اتمر ته وکړ.
ښاغلي اتمر ته وړاندیز وکړ که چیرې دواړه خواوې توافق ولري، نو د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ به د سولې کوربتوب لپاره د زیدخلو هیوادونو سره په همغږۍ کې لازم اقدامات ترسره کړي.
نن د چنګاښ یا سرطان شپږویشتمه په افغانستان کې د جمهوري نظام د اعلان له 24مې کلیزې سره برابره ده. له نن څخه 24 کاله مخکې په همدې ورځ محمد داود خان شاهي نظام ته د پای ټکی کېښود او جمهوریت اعلان کړ. پاچا ګل وفادار چې د افغانستان د جمهوریت په لومړۍ کابینه کې د سرحداتو وزیر و وایي
اصلی هدف دا و چې داود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي، اصلي هدف دغه و.
د ښاغلي وفادار سره پر مرکز سربیره دغه راز د جمهوري نظام ته مو په یوه تحلیل راپور کې کتنه هم کړې ده.
دا د جمهوریت یو آغاز و او دا که پایېدلی وای یقینا د افغانستان دپاره به هغه خوښۍ چې په نوره دنیا کې جمهوریت
خلکو ته ورکړي هغه خوښي به افغانستان ته راوچوي. په سیمه ایزو نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا متحدو ایالاتونو او د فارس خلیج شپږو هیوادونو پر شپږو بنسټونو او یو شمېر کسانو په افغانستان، عراق او سوریه کې له داعش سره د مرستې په تور بندیزونه ولګول. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې په دوهمه نیمه کې مننه چې ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاته برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته جرمني غواړي د بین الافغاني خبرو انکور بشي. تر دې مخکې د افغانستان حکومت ویلو چې د جرمني په ګډون یو شمیر نور هیوادونه هم دې ته تیار دي او دا هڅه به کوي چې د سولې مذاکرات په ګڼو هیوادونو کې وشي. وروسته تر دې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون لومړی پړاو روانونه پای ته ورسید او له ژمنې سره سم 4400 امریکایي پوځیان له افغانستان ووتل، د بین الافغاني خبرو لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي. احمد شیبر راپور لري.
جرمنی چمتو شوی دی چې د افغانستان د سولې د خبرو کور بشي، خو شرط یې دا دی چې د سولې د خبرو ټول لوري پر دې موافقه وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاهین پرون ناوخته ازادي راډیو ته په یو پیغام کې څرګنده کړه چې ابتدایي مذاکرات به په دوحه کې وي او بیا به د دوړو لوريو په موافقه او سلام مشوره د خبرو ځای وټاکل شي. د افغانستان حکومت هم مخکې په دوحه کې د سولې د خبرو سره موافقه کړې و. نشتې دوی اونې مخکې ولسمشر اشرف غني په کابل کې ویلي وو چې په قوي احتمال لومړی خبرې به په قطر کې وي، خو ولسمشر ده هم ویلي دي چې اندونیزیا، ازبکستان، ناروی، چین، روسیا، جرمني او یو شمېر نور هیوادونه هم چمتو دي چې د دې خبرو کوربتوب وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په استولي پیغام کې وویل چې جرمني د سولې د خبرو کوربتوب ته چمتو شوی، او په دې تړاو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره په ټلیفون خبرې وکړې.
ښاغلی هایکو ماس د افغانستان بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر ته وړاندیز وکړ چې چیرې دواړه خواوې توافق ولري، نو د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ به د سولې کوربتوب لپاره د زیدخلو هیوادونو سره په همغږۍ کې لازم اقدامات ترسره کړي.
د سولې د خبرو وخت نه دی ټاکل شوی، خو پروند افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په شورغان کې وویل چې د بندیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې. د طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره هلې ځلې روانه ونې وروسته تر دې چټک شوې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون لومړی پړاو بشپړ شو. په دې پړاو کې ژمنه شوې وه چې په 1500 کې په افغانستان کې له شاوخوا 1500 میشتو امریکایي پوځیانو څخه نږدې 4500 له افغانستانه وځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویاند جاناتن هافمن پرون په یو بیان کې څرګنده کړه چې د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 ته راکم شوی او 15 پوځي اډې افغان ځواکونو ته سپارل دي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې اوس د سولې دوهمې مرحلې ته داخل شوی یو، نو د بندیانو د خوشی کېدو او د شخړو د کمیدو لپاره به فشار راولي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي او پرمختګ پکې وشي. د دوشنبې په ورځ د سمنګان په مرکز ایبک کې د طالبانو د برید په ترڅ کې د ملي امنیت یولس کارکوونکو په ګډون 1300 ووشل شول او شاوخوا 70 نور ټپیان شول. تر دې برید وروسته خلیلزاد په ټویټر کې ولیکل چې په وروستیو ورځو کې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي او دا د دوی له ژمنې سره سم عمل نه دی چې ویلي وو تر هغو به شخړې راکموو چې بین الافغاني خبرې پیل شي او بیا به د خبرو پر مهال دایمي اوربند کوو.
دغه ورځ نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان په اړه ډیری مطالب په افغانستان کې د سولې روان بهیر او دغه ورځ پوځي وضعیت ته زیر کړی دی. واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې د افغانستان د سولې پر بهیر او امنیت یوه لیکنه خپره کړې. په دې لیکنه کې د ناتو تازه خبرداري ته په پام راغلي د طالبانو بریدونه ښایي د سولې بهیر کمزوری کړي. لیکوال د سمنګان په ایبک ښار کې د طالبانو وروستي برید ته اشاره کړې چې د ملي امنیت یوولس سیمه ییز کارکوونکي ووژل او تر 6 زیات نور ټپیان کړل. وړاندې د ناتو د هغه خبرداري یادونه شوې چې وایي طالبانو ونشو کولی د فبروري په میاشت کې د لاسلیک کړي تړون پر ژمنو ودرېږي. د دې تړون پر بنسټ د ترګري سره د مبارزې په چاره کې د طالبانو لخوا د ضمانتونو د ورکولو په بدل کې به د امریکا د متحدو ایالاتونو سرتیري له افغانستان څخه ووځي. ناتو ویلي افغانستان کې موجودیت په وضعیت پورې تړلی دی. د ایوریشیا ټایمز ورسپانې بیا د امریکایي ځواکونو لخوا په افغانستان کې د 5 نظامي اډو په خالي کولو لیکنه کړې او په یوه برخه کې ویلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو سربیره په وروستیو میاشتو کې د طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی. د ورسپانې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ یو پخوانی ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي و موږ په افغانستان کې د پولیس ځواک په توګه دنده ترسره کوو نه د یو جګړیز ځواک په توګه. ولسمشر ټرمپ خپل دې ټویټ کې وړاندې ویلي و چې له افغانستان څخه کور ته د امریکایي سرتیرو د ستنولو وخت رارسېدلی دی. ټلګراف رسپانې بیا په یوه کاملا جنرال خو له افغانستان سره په تړلې مسله لیکنه کړې او وایي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم د تل لپاره له فوټبالي فعالیتونو منع کړی شو. افغانستان د فوټبال د فدراسیون دا پخوانی رئیس د ښځینه فوټبالرانو سره په جنسي بدچلندۍ تورن دی. د فوټبال نړیوال فدراسیون په دې برخه کې د سپورټي سرغړونو د محکمې د وروستۍ پریکړې هرکلی کړی دی. د محکمې د سټېشن بې پورز د کرام الدین کریم د استناف غوښتنه رد کړه. نوموړی تر دې مخکې د فوټبال د نړیوال فدراسیون د اخلاقو کمیټې د تل لپاره له فوټبال سره له تړلو فعالیتونو محروم او 1,000,000 سویسی فرانک جریمه کړی او خپله کریم پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي. ازادي راډیو اوري د سهار 8:15 شوې. نن د چنګاخ یا سرطان شپږویشتمه په افغانستان کې د جمهوري نظام د اعلان له 24مې کلیزې سره برابره ده. د 1252 کال په همدې ورځ محمد داود خان شاهي نظام ته د پای ټکه کېښود او جمهوریت اعلان کړ. که څه هم محمد داود خان په افغانستان کې د جمهوریت بنسټګر بلل کېږي، خو د واکمنۍ او نظام په اړه بېلابېل نظریات مطرح دي. له دې نېټې دغه د شاوخوا وڅلوېښت کاله تېرېږي، خو بیا هم په افغانستان کې د جمهوریت د بقا بحثونه تاوده دي. امید زهیرمل په دې راپور کې د محمد داود خان لخوا د جمهوریت اعلان د هغه واکمنۍ او اوس مهال له طالبانو سره په خبرو کې د جمهوریت د بقا پر موضوع دا راپور چمتو کړی دی.
خاصه اردوی وطن پرست افغانستان تصمیم گرفت که دیگر به این نظام فاسد خاتمه داده وطن.
لنه اوس څلوېښت کاله وړاندې په افغانستان کې د شاهي نظام پای او د جمهوري نظام د پایل اعلان د 1325 کال د چنګاخ یا سرطان په شپږویشتمه نیټه په افغانستان کې د محمد داود خان لخوا د جمهوریت ډبره کېښودل شوه. تاریخ پوهان واکته د محمد داود خان د رسیدو وسیله سپینه کودتا بولي. واکته د محمد داود خان رسیدل هم له جنجال خالی بحث نه دی. یو شمېر تاریخ لیکونکي هغه ته د مجبوریت او د خلکو په منځ کې د محبوبیت نوم ورکوي، خو ځینې نور بیا هغه د قدرت تکې بولي چې غوښتل یې ټول واک په خپل لاس کې واخلي. خو اساسي پوښتنه چې د دې راپور محتوا پرې راڅرخي د جمهوریت نوعیت دی. آیا د محمد داود خان لخوا اعلان شوی جمهوریت د بشپړې ولسواکۍ په معنا و؟ د نن جمهوریت له هغه زمان سره څه توپیر لري؟ او بالاخره اوس څلوېښت کاله وروسته افغانستان د جمهوري نظام د بقا او که د بدلون په درشل کې دی؟ تاریخ پوه استاد حبیب الله رفیع وایي جمهوریت له اعلان د محمد داود خان موخه واک د ټولنې په ټولو اقشارو وشو چې دا کار وشو او ټول ولس ترې ملاتړ وکړ.
جمهوریت دیموکراسي ته وایي، جمهوریت د خلکو واک ته وایي. دا ارزو درلودله چې ورو ورو افغانستان همداسې یوې مرحلې ته ورسېږي چې دوی خپل جمهور رئیس په خپله خوښه وټاکي او د ولس چارې د ولس د خوښې سره سم پر مخ ولاړې شي. هو، دا د جمهوریت یو آغاز و او دا که پایېدلی وای یقینا د افغانستان دپاره به هغه خوښۍ چې په نوره دنیا کې جمهوریت خلکو ته ورکړي هغه خوښۍ به افغانستان ته
خود. تاریخ پوهن استاد غلام محمد محمدی بیا محمد داود خان د واک پر انحصار او ترخوای د زنیو ازادیو په محدودیت تور نوی چې په خبري له جمهوریت سره په تضاد کې دي.
با دموکراسي، با عدالت اجتماعي، با احزاب سیاسي،
له دموکراسي ټولنیز عدالت له سیاسي ګوندونو او مطبوعاتو سره محمد داود خان کاملا مخالف و. هغه مهال چې په سلطنت کې هم واک ته ورسید، ازادي محدود کړي، سیاسي احزاب یې له منځه وړل، مطبوعات یې سانسور کړل، د کودتا عواملو یې هم همدا و.
خغلی محمدي اوسنی جمهوري نظام د محمد داود خان د واکمنۍ سره په توپیر کې بولي چې په خبره ازادۍ یې له حقې زیاتې دي. خو اوس چې د جمهوري نظام له پایښت اوس څلوېښت کاله تېرېږي، افغانستان د جمهوریت د بقا او که د بدلون په درشل کې دی. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل بهیر ته مخ په نږدې کېدو دی. هغه څه چې تمه ده د راتلونکي نظام په اړه هم پکې بحث وشي. د افغانستان اوسنی حکومت په ټینګار سره د اسلامي جمهوري نظام پر بقا ټینګار کړی او دا یې خپله سره کرښه بللی. خو طالبانو بیا راتلونکي نظام له بین الافغاني مذاکراتو راوتلې پدیده بللې ده. خو آیا طالبان حاضر دي چې اسلامي جمهوریت ومني؟ پخوانی طالب قومندان او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا وایي طالبان به دومره سخت دریځ ونه لري چې پر اسلامي امارت ټینګار وکړي، خو د اسلامي جمهوري نظام د منلو په نویت به خامخا ټینګار وکړي.
زه فکر نه کوم چې دوی به په یوه خبره باندې ټینګ شي چې خلک داسې ګمان کوي چې هغه دوی خلک ټوله دا ګمان کوي چې طالبان به خامخا په امارت باندې ټینګیږي. نو زه وایمه که هر کوم حکومت و هغه به دولت ته ارادې سره برابر وي.
بلخوا بیا د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل وایي طالبان حاضر نه دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې نظام ومني. خغلی نبیل ته همدې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي زما په اند دوه درې کاله مخکې ممکن منلی وای، مګر وروسته له هغه چې کوم مشروعیت دوی ته زموږ د بعضې سیاسونو او خلیلزاد لخوا د هیواد دننه او بهر ورکړل شو، اوس دوی فکر کوي چې د زور له لارې قدرت ته رسېدای شي. نو فکر نه کوم جمهوري نظام ومني، بلکې دوی به په امارت باندې ټینګار وکړي. د محمد داود خان له واکمنۍ وروسته که څه هم په افغانستان کې رژیمونو د بیلابیلو نومونو لاندې واکمني کړې، خو د جمهوریت تر سیوري لاندې درې پړاو ټاکنې هم شوي، هغه چې خلکو پکې رایه ورکړې. کارپوهان په هره بڼه د نظامونو جوړښت د ملتونو کار بولي، وایي هر ملت د ځان لپاره د هوساینې تګلاره او د خپل هیواد بقا د نظام په وسیله په خپله ټاکي. دا چې د سولې له خبرو وروسته د افغانستان برخلیک کوم ډول نظام دی، د وخت او راتلونکي مسئله ده. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
و امردل چې لنن وڅل ویخت کال مخکې د افغانستان شاهي نظام ړنګ او لومړنی جمهوریت په افغانستان کې رامنځته شو. د محمد زاهر شاه د ترزو یو د پخواني صدر اعظم محمد داود خان په مشرۍ وی د پوځیانو هغه مهال چې پادشاه په روم کې کودتا وکړه، اوس چې دا دی په دغه بدلون څه کم پنځه لسیزې تیریږي، ځینې د افغانستان په سیاسي نظام کې یو نوښت ګڼي او استایي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې د 1252 کال د چنګاخ د شپږویشتمې کودتا ورپسې نورو کودتاګانو ته هم لاره پرانستله. سلطان محمد سرور د افغانستان د جمهوریت په لومړۍ کابینه کې د سرحداتو له وزیر پاچا ګل وفادار سره چې په دغه پوځي حرکت کې لاس درلود مرکه کړې او لومړۍ ورڅخه پوښتنه کړې چې د چنګاخ په شپږویشتمه چې کودتا وشوه تاسو څه دنده درلوده؟
په دا شپه باندې زه د داود خان په انتخاب باندې د دسرا په حیث همکار چې د ده ارتباط به د مخابري په دستګاه سره یو قطاتو ته رسوه چې کومه په د دغه شپې په عملیاتو کې ګډون کړو. د ده محل د قمانده خپل کور یې و، خپل کور کې د محل د قمانده یې و، دغه د قمانده ورکوله قطاتو ته.
مخکې تر مخکې مرحوم داود خان د پوځي کودتا په هکله تاسو ته څه ویلي وو، څه یې درسره شریک کړي وو؟ که نه 12 ساعته مخکې یا 24 ساعته مخکې تاسو ته معلومات درکړل.
زه په خپله دغه کودتا چې که دا د داود خان سره په دې خاطر په مخکې خبر شوم چې زه شله ډېر کوچنی وم، د موږ د ځای د صدراعظم په وخت کې راغلم مکتب کې شامل کړم، ډېر وخت ما معرفت ورسره. بیا کوم وخت چې صدارت نه یې استفا ورکړه، تر اخره پر خصوصا د جمع پرواز به د د احترام د پر د کور ته ورتله. نو د کودتا د کدونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبر وم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي.
یو نیم کال خو ډېره موده ده. نو دا پوښتنه کیږي چې ولې باید تاسو د شاهي رژیم په وړاندې پوځي اقدام تلاسه چولای وای؟ شاهي رژیم لسګونه کاله پر ځای وو، سیده نیمګړتیاوې به درلودې، خو آیا د پوځي کودتا مستحق وو کنه؟
دا البته په افغانستان په ټولنه کې داود خان یو پیژندل شوی شخصیت وو، دا کوم وظایف په شاهي نظام کې اجرا کړې وې، بیا که په کور نه وو. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا وو چې داود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي، اصلي هدف دغه وو چې شاهي نظام په جمهوري بدل شي. او مشرۍ داود خان په دې موږ قبول کړی چې د امتحان ورکړی و چې د ملي شخصیت په افغانستان کې.
تاسو منصبدار واست او پاچا ته ژمن واست، عهد او لوز مو سره کړی و، نو دا لوز مو څنګه مات کړ؟
دا څه دی چې یو لوز دی چې د شخص سره کې، یو لوز دی چې د خپل ټولنې سره کې، یو داسې لوز دی چې شخصي دی، بل داسې دی چې ملي شکل لري. په حقیقت کې د داود خان او ظاهر شاه چې یو وخت کې پاچا و، دا د ترو زمنه و، دا یو خایم وایي په دې په شخصي لحاظ باندې ما ته کوم دا به تفاوت او دواړه په شخصي لحاظ، اما په ملي لحاظ د افغانستان خلکو ته د شخص نه ملت د سیاسي قدرت انتقال شي ما ته دغه مهم. نو ځکه دغه ګام ما واخست چې د داود خان سره په مشرۍ باندې په افغانستان کې د جمهوري نظام په هغه کې زه قطر کې زمور سو درم چې پر راتلو کې
دغه د تاسو نظامي اقدام سی، آیا له خارجه الهام یا مرسته اخیسته و کنه. هلته په مصر کې مثلا د جمال ناصر حکومت راغلی او هغه هم تقریبا عین کودتا کړی و، هغه ځوانو منصبدارانو را اوچت سوی و، قذافی هم عین لار نیولې و. آیا تاسو له خارج نه الهام اخیسته و یا دغه د جمهوریت راوستل یو خواهش او په سیمه کې رامنځته سوی و او تاسو هم ورته مخه کړه؟
کپیغه واخ کې وکوس مو چې دغه وکوس چې یو مملکت و چې جان ته توجه ونکو. البته دغه معلومات موږ لرل چې کوم مملکت کې شای نظامونه دي، اوس که متوجه شي اروپا کې اکثر مملکت شای نظامونه لري د اروپا کې زو ته چې ناشته. مګر فرق په دې کې دا چې دغه صلاحیت د چا سره ده؟ صلاحیت شخص سره ده که د خلکو سره ده؟ د موږ په مملکت کې صلاحیت شخص سره و. همدغه شی سبب شو که موږ وغوښته څوک چې د داود خان په مشرۍ دغه کودتا ته حاضر شو، چې دغه سیاسي قدرت لکه مخکې چې ما عرض وکړ چې د شخص نه ملت ته انتقال شي. او داود خان هم ځکه په موږ انتخاب کړ چې دا یو پېژندل شوی سړی و په افغانستان کې.
نو تاسو چې جمهوریت غوښته طبعا سیاسي تغییر هم راوسته، نو د دغه سیاسي تغییر لپاره تاسو څه اهداف درلودل؟ مثلا د تاسو د واک په ترڅ کې به ملي واکمنی څه ډول وي، څنګه به تمثیل سي په حکومت کې؟
نو ملي واکمنی خو البته هغه بیا وروسته چې اساسي قانون جوړ شو، ملي واکمنی به هغه په خلکو پورې اړه لري چې خلکو د خوا به مشر انتخاب کیږي. هغه اساسي قانون کې چې راغلی و چې دا مشر به کوم صلاحیتونه لري، بیا په بل عبارت په افغانستان کې داسې یو نظام راغی چې په درېګونو قوا مستقله شوې. البته په راس کې رئیس جمهور و، نو په دا سیاسي قدرت انتقال شو هغه ته ملته چې په سیاسي قانون کې هغه راغی او دغه وخت سیاسي قانون اوس هم موجود دی. د موږ هدف همدغه شی
داسې خلک وایي چې د تاسو کودتا چې وه دې کې اکثر چپی جریان لاس درلود، د هغوی په مټ وسوه، ستاسو نظر څه دی؟
داسې دی، متاسفانه دغه د یغ وخت د کودتا چې وشوه تر نن ورځې پورې دا خبره امیر زوره ما چې چاپیانو کومک وکړه په دا کودتا کې. او که پوښتنه د هرې ونه وکړې چې ته خو یو مثال یې راوړه چې کوم مثال دغه تاسو دا خبره چې کوي چې چاپیانو قدرت په اردو کې چاپیانو قدرت وکړ هغه به کومک وکړ، بیا نو دی نهشي وي هغه د مثال ورک شي خو داسې اوازي دي. زه دومره ویلی شم چې په دا کودتا کې غیر د دوو تنو نه چې دی ګډون کلاره د چاپیانو نه، یو نفر په کودتا کې د چاپیانو بل نه و.
هغه دوه کسه څوک و؟
یاوی فیض محمد و پیغه نظام که بیا د کورنۍ شهرو وزیرم شو، بلې سید محمد ګلابزوی و دغه دو نفر ګډون په دا کودتا کې لاره.
دا څه ویل کیږي چې په خوانی دفاع وزیر اسلام وطنجار او دغه راز د ګارد منصبدار ضیا مجید چې هغه هم چپی تمایلات درلودل هغوی هم تاسو سره، دا خبره رښتیا ده کنه؟
دا څه چې اول خو مجید پیغه وخت په ایراد کې سه منصب و بخی په کابل کې نه ودا دی. یو دوم وطنجار داسې دی چې دا چې په اخر کې دی څوک شو دغه یوه خبره ده. په یغ وخت کې وطنجار په هیڅ حزب کې نه و، نه په چاپیانو کې و او نه یغ وخت کې چاپیانو په اردو کې خلک نه لره. دا چې وروسته بیا څوک شو دا د بیل سوال ده. وطنجار په وخت کې قتل په حزب کې نه و.
آیا تاسو د خپل د دغه پوځي اقدام څخه راضي یاست؟
دغه اقدام چې موږ وکړ په څه هدف هم وکړ؟ زه د دغه نه هغه وخت کې چې موږ کلی دی زه بېخي تر راضي یم، هېڅ پکې منع نه یم. تر اوسه پورې قطه موږ چې دا اقدام وکړ نه د چا وینې پکې توی شو، نه هم د چا کورونه چورو کړه. دغه اول ورځ اعلان وشو چې غیر د وزیران نه چې وظیفه به مهینان اجرا کوي ټول مامورین په خپلو ځایو باندې پاتې شو. دغه هغه باندې بل د داسې یو سړی چې د داود خان اوسې خدای وبخښي د افغانستان دپاره ډېر مناسب سړی و، ښه نوم یې لره او په ښه نوم باندې اوس هم اکثریت یې یادوي. نو دغه سبب دی چې باید نتیجه ولده. زه د اقدام نه خلاصه پښیمانه.
یعنی کوم اهداف چې تاسو درلودل د جمهوریت له پیاده کولو هغه څنګه چې تاسو غوښتل هغه ترسره شول؟
د ټول نه شوه ترسره. عمومي چې موږ کوم هدف لرغم لاسته راوړ، بیا دغه چې په اخر کې کوم جریانونه بیا راغلو دغه شی ناکام یې کړ. نو البته یو شی چې ناکام شي د سړی دغه نه خوشحالېږي چې هدف د لاسته راوړی.
د افغانستان د جمهوریت په لومړۍ کابینه کې د سرحداتو له وزیر پاچا ګل وفادار سره مرکه مو له ازادي راډیو واورېده. د افغانستان لومړنی ولسمشر محمد داود خان د 1950 کال د ثور په اوومه نیټه د خلق ګوند په مشرۍ د کودتا په نتیجه کې د خپلې کورنۍ له غړو سره یو ځای ووژل شو، خو د هغې قبر تر دیرشو کلونو نه و معلوم. د 1980 کال په وروستیو کې د محمد داود خان، د هغه د ورور محمد نعیم او د دوی د کورنۍ د 1400 غړو مړي د کابل په پلچرخي سیمه کې په یوه ډله ییز قبر کې چې پولیګون ورته ویل کېدل وموندل شول. او د همدې کال د کپ وشتمه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د فرمان له مخې په تاج بیګ غونډې کې خاورو ته وسپارل شول. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان حکومت وایي په کونړ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډزې بندې شوې. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې تېره شپه یې خبره کړه ویلي د ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې موافقه وشوه چې ډز بندي وشي او په سیمه کې د پوځي مسؤلینو له لوري غونډه وشي. د اسدآباد د مرکزي روغتون رئیس عطاالله صافي ازادي راډیو ته وویل په دې دزو او نخټو کې شپږ کسه وژل شوی، جسدونه د دوی روغتون ته انتقال شوی او نه تنه نور هم ټپیان دي. مخې له سیمې د ازادي راډیو خبریال وویل چې اوس په سیمه کې دزې بند دي. طالبانو د افغانستان د حکومت د دیرشو نورو زندانیانو د خوشې کېدو خبر ورکړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل دا دیرش تنه په هلمند کې خوشې کړي دي. د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې د زمري میاشتې له 15مې به ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي. د کابینې په غونډه کې پرون دا پریکړه په دې شرط وشوه چې تر هغه وخت پورې د عامې روغتیا د وزارت له ارزونې سره سم د افغانستان په کچه د کورونا وایروس پیښې زیاتې نه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سید عباس عراقچی تېر ماښام د یوه سیاسي، امنیتي او اقتصادي پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېد. د ایران رسنیو د راپورونو له مخې په بوشهر بندر کې په څو بیړیو کې اور لګیدلی. د دې اور لګیدنې له امله د چا د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی، خو د راپورونو له مخې لږ تر لږه اووه بیړۍ زیانمنې شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په ترکمنستان کې د سکاروي ناروغي راپورونو ته اندېښنه ښکاره کړه. ترکمنستان د منځنۍ آسیا یوازینی هیواد دی چې تر اوسه په رسمي ډول د کورونا وایروس د مثبتو پیښو خبر نه دی ورکړی. که غواړئ د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ، پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. مخکې له دې چې د ازادي راډیو دو اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې یو نړیواله موضوع، سیمه ایزه او البته نړیواله موضوع، د امریکا متحده ایالاتونو او د فارس خلیج شپږو هیوادونو په شپږو بنسټونو او یو شمیر کسانو بندیزونه ولګول. دا بنسټونه او کسان په افغانستان، عراق او سوریه کې د داعش په مرسته تورن شوي دي. نور جزئیات د احمد شیبر پر راپور کوي.
واشنگتن له افغانستان تر منځنی ختیځه یو شمیر بنسټونه او څو تنه د اسلامي دولت ډلې د عملیاتو په ملاتړ او د دې ډلې مشرانو ته د سلګونو زره ډالرو په چمتو کولو تورن کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو خزانې وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې د بندیزونو په پریکړه کې بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات هم شامل شوي دي. او د ترهګرو د مالي خدماتو پر درې بنسټونو او یو کس په ترکیه او سوریه کې، همدارس په افغانستان کې د ټولنیز خیریه مؤسسې په نوم پر بنسټ بندیز لګېدلی دی. د دې افغان مؤسسې پر مشر سید حبیب احمد خان هم بندیز لګول شوی دی. ویل کېږي چې له دې مؤسسې د یو پټ شرکت په ډول په افغانستان کې د اسلامي دولت د خراسان څانګې د هلو ځلو ملاتړ کېده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یوې اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه ویلي دي چې کومه پریکړه چې وشوه تر ډېره هغو کسانو او هغو تجارتي مؤسسو ته خبرداری دی چې له ترهګرو سره مالي مرستې کوي. د امریکا خزانه وزارت ویلي دي چې په سوریه کې د الحرم صرافي توسل شرکت او الخالدي صرافي په ګډون د پولي خدماتو هغه مؤسسې چې په دغه هیواد کې داعش ته پیسې چمتو کوي او د دې ترهګر ډلې مشرانو ته په سلګونو سره ډالر ورکړي دي په تور لیست کې داخلوي. د امریکا خزانه وزارت زیاتوي د عبدالرحمن علي حسین الاحمد الرابي په نوم یو تن په دې لیست کې شامل دی. چې په 2018 کال کې د داعش مالی مسول ټاکل شوی و. دا کس یو له هغو څو په ګوتو شمارو خلکو څخه دی چې تورن شوی دی چې د سوریې دننه او بهرې داعش ته مالی تسهیلات برابر کړي دي. د دې بندیزونو له مخې چې د چهارشنبې په ورځ واشنګټن ولګول، د دې کسانو او بنسټونو پیسې د امریکا په متحده ایالتونو کې کنګل کیږي او امریکایان نشي کولی له دوی سره راکړه ورکړه وکړي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو یي بل خبرونې ته مو زه هم این هیواد په سلامونه هر کله کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتي ستونزه لري او د هغوی مسولیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څنګه مشر ښاغلی نجیب الله ببرکسی
صاحب، په افغانستان کې داسې ماشومان چې هغوی یو معلولیت لري یا یو روغتیایي ستونزه لري ډیر دي، خو ایا تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ معلومات شته دي چې فرضاً څومره ماشومان اوس په افغانستان کې داسې دي چې هغوی یو روغتیایي ستونزه یا یو معلولیت لري او هغوی خپلو کورنیو ته ورپاتې دي؟
تر اوسه پورې په افغانستان کې چا سروې نه ده کړې چې څومره د ذهني معلولیت لرونکي هلک او جلۍ په کورونو کې موجود دي. د دې ارقام نشته. په داسې د افغانستان د وګړي په توګه د اساسي قانون له مخې چې موږ په هر څو پلی وطن کې اوسېږي، هغه د اساسي حقونو او ډېرو حقونو نور څخه برخمن دی. ولې داسې کورنۍ شته په افغانستان کې چې یو دوه درې تر څلورو ذهني معلول ماشومان په کور کې لري، لس کلن، پنځه کلن، شپږ کلن، او دا ساتي او د ډاکټر واسم نه کېږي، یا مثلا دوی هغه شکل له مخې پښه وده کوي، سر وده نه کوي، یا سر وده کوي، وجود وده نه کوي، یا سوی شکل په دري په اصطلاح باندې دي. دا اوس ماشومان دي تر اوسه پورې د دې د پاره داسې مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي څېړنې لاندې ونیسي متاسفانه شته. ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي، حتی میلمنو ته یې نه ورښیي، حتی تړلې دي چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه، د یو انسان په توګه د خپل حقونو څخه محروم دي. په دې کې بله د خوشنیونکي خبره دا ده چې ډېری کورنۍ خپل روغ ماشومان چې هغه هلک یا خور ده یا ورور ده، هغه ته وایي چې د ورور نه د ساتنه وکړي، د خور نه د ساتنه وکړي. هغه د دې لپاره نه په اصطلاح یو پایواز ده چې په شفاخانه کې داسې یو مریض یا کوما ته تللی وي یا بې هوش وي، نو دی باید ډوډۍ ورکړي، دی باید اوبه ورکړي، دی باید تشناب ته بوځي، دی پخې کړه کړي. دا د دوی لپاره نو یو مشقت دی، یو شاخه کار ده. د دې کار او کار په زغال سنگ په فابریکه کې یا په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي، په داسې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني، فکري استعداد او وده له منځه لاړه شي یا یې ته صدمه ورسیږي او یاد د خوونې او روزنې وخت بهیر مختل شي او یا فوچ د شاخه کار.
یعنی تاسو هم اشاره ورته وکړه دغه ماشومان چې اوس مثال لمور داس پیدا شوی چې دوی یو ستونزه لري، لکه مو ستونزه سره مخ دي په افغانستان کې
دوی په دې په صحیح لحاظ د دوی مایند او پلرونه اول خو په کلتوري لحاظ باندې مایند او پلرونه شرمیږي چې ماشومان مثلا د عام اصطلاح ګرځي، دا اصطلاح بشری اصطلاح نه ده، موږ هغه ته ذهني معلولیت لرونکي وګړي وایي. ولی خلک په کوڅو بازار کې ممکن لیونی ورته وایي، باربند ګرځي، دا خپل واک نه دی، دا په خپل اختیار نه دی. یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي. د دوی صحیح ستونزه ده چې د دوی لپاره داسې شفاخانه نشته چې دوی تجاوز وکړي. ولی یو په داسې په نورو هیوادونو کې دوی لپاره رواني ډاکتران دي، روانشناسان دي، مختلف تمرینونه دي، همدغسې چې د بریل خط دی، د نابینایانو لپاره همدغسې چې مثلا د اشاره ژبه ده، د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري، همدغسې نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضان نو د ذهني معلول وګړو لپاره دي چې هغه په نورو دنیا کې دي او مکتبونه دي او منظمې وړي او راوړي. متاسفانه دلته نشته. د دوی سروې لپاره چې څومره دي چې حکومت او دولت باید پوه شي، دغه معلومات نشته. د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیمي نصاب باندې دوی درس وایي، دغه متاسفانه نشته. زه باید عرض وکړم چې زن او میندې او پلونه دي تر اغلې د خدای نو د دینم خلاص کړي. په داسې دغه ډېر ستر بوج دی، یو خود یو مور پایس باندې کوي، او سړی د مور دیده یا لسترگ ورته وګوري دغه مور د پاره زکه یو رواني شکنجه ده. هر ورځ ورسره ګور هر ورځ د دې په فکر کې دارځي چې کاش که داسې یو مرکز وي، داسې یو نهاد وي، داسې یو ځای وي چې حداقل ماته یو سکون پیدا شوی، حداقل سحری رانه وړی د دلته هلته په اصطلاح دوی ساتلی مازدیګر ماښام دې بېرته راوړی که احتمالا د شپې مثلا نشوی ساتلی، حداقل د ورځې خو زه خوم کار لرم، زم ژوند لرم، زم ځان کالی اغوستل لرم، زم ډوډۍ اخلم. دا نو یو رواني شکنجه ده د میندو پلانونو لپاره، په خاصه توګه د هغه ماشومانو چې دوی جوړ دي او خویندې ورونه دي او هغې د پالنې لپاره چې دا معذف ده چې ته دا وساته او دا درنه ونه غورځي، دا ځان درنه ونه سوځي، دا ځان ونه وایي، دا په شاړه ځان وایي. همداسې
داسې مهال چې د دوی لپاره یو مرکز هم په افغانستان کې نشته، د کورنیو لپاره هم دا مینې یو فشار وي، نو څه کول پکار دي؟ د کورنۍ چلند باید له دغسې کسانو سره څه ډول وي؟
زه عرض وکړم تاسو ته چې دا ډېر د کورنۍ د وسه وتلې خبره ده. کورنۍ ټوله نه روانشناسان دي، نه معلمان دي او نه ورورجان دي، د تخنیک ماهر خلک دي. زه درته وایم په نوره دنیا کې د یو وګړي په توګه یو څوک چې دلته د مور او پلار نه زېږېدلی دی، هم دا افغان دی په هر حالت کې، چې که معلولیت لري، که مثلا زخمي دی، که هلک دی، که جلۍ دی، که ښه دی، د دې وطن وګړی دی. او دولتونه مکلف دي د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې، وبخې د لویانو د کنونسیون له مخې، د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې، چې موږ باید دغه لاسرسی د معلولیت لرونکو وګړو لپاره په اصطلاح باید یقیني کړو. لاسرسی څه شی دی؟ لاسرسی ښوونه او روزنه ده، ته مکلف دولت چې دوی ته ورکړي. اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروي وکړي چې په کوم ولایت کې، په کوم ځای کې، د کوم د خبره راپورته کړي چې و خلکو چې تاسو معلول ذهني ما هغه وجه معلومه کړي. مثلا د نیر د ډیرو نږدې خپلوانو واده کول دي، د جنگ په حالت کې، د یره په حالت کې، د ماینو انفجار په حالت کې، یا امور تاسو پوهیږئ د ډاکټر بي لحاظه یا امور نشي کولای سالم اولادونه وزېږي، یا امور چې د نهم میاشتو په دوران کې هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوار ښځې لپاره په صحت په برخه کې دي، د هغه رعایت ونه کړي، هغه ښه خواړه ونه خوري، هغه مثلا سالمه فضا، آرامش او سکون دا ونه لري، او په عین زمان کې د نږدې خپلوانو هغه په اصطلاح ودونه وي چې په ګروپو په وینو کې ځنه هغه وي په طبي لحاظ باندې. نو طبعا معلولیت لرونکي ماشومان دنیا ته راځي، دغه یو بخش دی چې دلته توجه باید وشي. بل بخش دا دی چې د دې سروې باید وشي څومره دي، د سروې که په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د دې مرکز نشي جوړېدای، دا باید په هر ځون کې جوړ شي. خلک خپل معلولیت لرونکي ماشومان هلته ور وړي، راجستري کړي، او وخت نا وخت په داسې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون یوه ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی. دا چې که په یوه هفته کې یو ور ورځي، که په میاشت یو ور ورځي، د مور او پلار تګ ور سره ضرور دی، د مور او پلار ارتباط ور سره ضرور دی. حتی که دوی د غېږو ماشومانو مي د مور تغذیه او نور شیان ورته ضرور دي. بعد هغه نه د دې د ښوونه او روزنه مثلا چې دا لویږي، ډېر ماشومان دي همداسې د اتلسو کالونه تللي دي، لویان شوي دي، د اتلسو کالو څخه اوښتي دي، ولې هېڅ خدمات چې تاسو وګورئ پخوا به دلته یو ځای کې په کابل کې دارالمجانین و، هلته څوک چې ذهني معلول و، که ماشوم به و کلو به و، دغې دارالمجانین ته به راغه کول چې دا د لاره اول دغه نوم غیر بشري دی، دارالمجانین د لیونیانو کور یا د لیونیانو ځای. په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هېواد وګړي دي، د افغان د مور و پلار پیدا شوي دي، دا حق لري د سالمو ماشومانو غوندې چې په اصطلاح دغه همشمول وي او په ټولنه کې مدغم وي، بدون د توپیر نه. دوی ته باید داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو صحتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومانو لپاره، دا د دولتونو دنده ده، دا د هېواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې دوی مسؤول دي، د دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي.
دا که چیرې یو مرکز جوړیږي، په کومو شرایطو په څه ډول جوړ شي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومانو ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي؟
زه ارزو کوم چې دغه مرکز باید په امکاني شکل په ځای یو ولایت په ځون یا دوه درې جوړ شي، او د ابخ د دینه چې دا هغه باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او چاته او فامیل ته معلوم دی خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان یو څومره مصارف لرو، دا باید سروې شي چې هغه مسؤل چارواکي دي چې باید دوی دا سروې وکړي چې په دې هېواد کې څومره ذهني معلولیت لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتي لري څومره زېږېدلی دی، چیرته اوسي. دا باید سروې شي، راپورونه ټول شي په ولایتو، د ولسوالۍ، د مختلفو شفاخانو له لارې، حتی په ډېرو شفاخانو کې په ډېرو ولادي او نسایي کلینیکونو کې ځینې شیان ثبت دي. دا باید راټول شي، دا ډیټابیس شي، بیا د دې شمېر معلوم شي. په هر ځای کې ممکن په جغرافیایي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي، په بل کې ډېر زیات وي، یو کې ډېر محدود وي، هغه چې د ښار سره په ګڼه ګوڼه کې ممکن ډېر زیات وي، یا مثلا مثلا هغه چې په ولایت لره پرتو سیمو کې ممکن ډیر کم وي یا د همسایه ګاونډۍ هیوادونو سره چې متصل ولایتونه ممکن فرق وکړي. په داسې ځای کې د ځینې مرکزونه د په امکاني توګه باندې جوړ شي، د ماشومان په هغې شامل شي، تماس د مور او پلار سره وي، ولې منظم پروګرامونه د نورو دنیاوو څخه دوی استفاده وکړي چې په نورو دنیاوو کې د دې ماشومانو لپاره څه پروګرامونه لري. زه شاید د یو افغان یم چې د موږ سره کار کوو، څلور زامن چې یو یې دیارلس، څوارلس، شپاړس، اوولس کلن وو، دا په د موږ سره په دې ځای کې کار کوو، ولې د دې خاطر چې زه اتلس یا اوولس کاله د څلورو ماشومانو ته ما خدمت کړی، ولې زه ځورېږم که موږ مور او پلار نور زاړه کېږو، که موږ نه وو د دې خدمت به څوک کوي؟ په دې څوک به کوي؟ دا به په کوڅه کې ګرځي، دا به بربند ګرځي، دا به مړ کېږي. ولې د په ډېر مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ کړ، ډېر مشقت یو دوه درې کاله په یو هېواد کې تېر کړ، بل هېواد کې، بالاخره یو اروپایي هېواد ته، امریکایي هېواد ته لاړ، هلته په هغه په یو ځای کې راجستر کړو چې اوس موږ آسوده یو، په میاشت کې یو وارې ګورو، نور موږ یو دوه ماشومان هم سالم دي، موږ خپل ژوند کوو. نو دغسې یو رواني تضمین دی میندې او پلارونو ته چې دوی باید که دوی نه وي مثلا دغه ماشومان یو څوک د دې غم خوري، د دې پالنه کوي، تخنیکونه او روشونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې په خپل ځان باندې پوه شي او ډېر ستونزې ټولنې ته او اجتماع ته دوی ونه لري. دغه بله خبره ده او د ښوونه او روزنې سیستمونه شته دي چې یعنی دوی لپاره داسې شبانه روزي، د شپه ورځ داسې لیلیه ورته جوړه شي چې هملته اوسي.
ډېره زیاته مننه درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ. ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خالن و قریبه دی کهونه
ارغا هست بایی تکڑا هست بایی تبا پا دیوان اسپره گی سهار سهار با پا دیوان منده وی با دیر زایو گی
جوڑاون که فرشته مرسل درنو دوستانو سلامونه می ومنه پا افغانستان که ده خامک گندلو پا تاریخ خبری است
لاسی کارو نیاد خز و گلدوزی و در تاویمه دا ده حق وقت نه چه خز و تا ده غم مفکوره پیداش و اوستانه پلاس که اونی وله دینه کار خستل کی
می زنزیری زنزیری دورا لینه شما و یارا تر زما بلکا دم ها غستای نشما ختم زنزیری
خامک او نور پلاس گندل شو شیان سر زخت کری
سفر او ته چې موږ زو ډېر خوخی چې دا پښتنه کوي چې دا د چی شکار ده بیا موږ ورته چې دا د ستنې کار
اووس د لاسی ګنډل شویو شیانو بازار څنګه دی؟
قیمتونه ات زره دی، دوله زره دی، شپاره زره دی، غریبی زیاته ده، اوس خلک دومره نسی اخیستلی.
نن په همدی اکله خبرې کوو. لومړی د خامک او پلاس ګنډل شویو توکو تاریخ څېړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي رادیو سره وسه. قدر من اوریدونکو، د ښځو د لاسي صنایعو هنري ښکلا په ډیرو کمو نورو شیانو کې لیدلی شو. دوی په خپلو ظریفو لاسونو خامک، تاشمار، ګراف، ول او داسې نور لاسي ګنډل کوي. د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري. له بهر څخه بهرنیان راځي، هغه لاسي ګنډل شوي شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې مېرمنې په خپلو ښکلو لاسونو ګنډي. په لاس ګنډل هغه هم په سپینه ټوټه کې د بېلابېلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی. په کلیو او بانډو کې نجونې او مېرمنې شپه او ورځ یوه کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي. له ور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تار شماري، بیا په ستنه کوکور نه باسي. دا چې د لاسي ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړې عاطفې نورستانۍ څخه پوښتلی دي.
لاسی کارونه یاد خزو گلدوزی ور درته وایمه ده هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو واستنه پلاس کې ونی ولا او د قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګندونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار خستل کیږي او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنگ هم دی مثلا نورستان کې خزو به په خپل خاص هغه چپنې چې اوس مرواج نه دي سنا ورته ویلي په هغه کې هم په مختلف رنگه تارونو باندې د گراف په شکل دوی په خپل کالی کې دا ګندلې پای پیچ چورته وای په هغه به ګندلې او فرزند نارینو په زینو لاندو چپنو کې هو سم چټه دی دا او زه په غزنی کې زیږیدلې ما او د غزنی خلک مې لیدلې دي چې هلته هغوی ډېر علاقه مې ور سره چې پوستین دوزی به کوله او هغه دوخته به خامک ورته ویلې او ما چې په مکتب کې زده کړي وو تر شماره مثلا او په فارسی نمونه او مثلا آجیده او کوربخیه او پخته دوزی په دغه شان منګه لیدل خامکم چورته ویلې هغه قنداری دوزی به مخال کوته ویلې دینه مالو میږي چې دا خامک یوازې په قندار کې بددی دغه وو هغه زینه رامسته شوی د قندار هنرمند و خلکو دا اختراع کرده و پا مختلف رنگون و اوز هم لیدل کیگه چه اوز بیا پا ماشینی شکل وینو بدخشان که خاله بیبانده گندل کیگه یا پرزن تخار پا شمالی ولایاتو که حتی قرص دوزی پا شکل چه دوی زربف تارونه پا خالو و پا دی زیلو شهرن زیادتر پا خالو که کاره فسکتونو که هم دا قرص دوزی رواج شوی وی آهیرات خوبی خی خاص پا دی رازو که چه زبینم دقا دست دوزیگان خوال تا زیادتر دا ماشین استفاده کیگی.
خامک او نور پلاس گندل شوی شاین اغا چی دی چه گنش میر خوخون کلری. لامده وجه خوی بایا هم لوڑه ده. لبلی خواه پلاس گندل شوی شاین پاسان زردخت هم نلری. یو تاتر چون نسل اغسطلی شی. هغا داسی چه رخت بدل شی بیا بیرت اماغ پخانه غاره پا پورا مهارت سره نوی توتی سره نخلول کیگی. ده پغمان وستون که شازیه وایی چی دوی پا کور که ده نیا پلاس گندل شوی غاره. لاوس همشتا
دا با دی ما نیا کوله پا دیر وقت که دا با زمانه تا بای خبل کوله خبل محسیانه تا بای کوله دی ما دی ورور یاوی خنده دی ما مور در دا وست ستله ده زخپل ها دا خامه کومه چی راخ دا ناسته هم دا کار کومه او دیر ارزش لری قیمتو نیعت دا زره دی دوله زره دی شپاره زره دی غریبی زیاده دا او سی خلق دمونه نسی اخص دلن خمونگه یاو یخن پیوه میاست که یاو نیمه میاست که گندو چه اگه طول پی ساب گیگی یاو یاو تارش میرل گیگی اون پی ساب گیگی اون دا یخنه ندیر خلق دا خارج نسی رازی بیا فرمایش دور کهوی زمان تا دیر منگه دیوگی ساداره مرته گندو یخنه مرته گندو یاو چه کرد سی دیر نازدانه ای باد لوقتو نخدای زوی بر کری اگه تا یه گندو خب پر اقام بانده پا تر هرشی پوری تر ورنی و سوزنی پوری تر هرشی ورت خامکو دا توفکو واری ورکت
هر ولایت او هر سیمه ځان ته بیل دود او بیل د ګندلو ډولونه لري. خځې د کور له نورو کارونو سره ټټر، لمن، پایڅې، واسکټ، خولۍ او داسې نور ګنډي. بیا یې بازار ته د خرڅولو لپاره وړاندې کوي چې د خپلې کورنۍ له اقتصاد سره مرسته وکړي. په بازارانه کې دوکاندار مریم وایي چې لومړی لاسي ګندل شوقي کول خو اوس ضرورت ورته لري. له نوموړې سره مې مرکه کړې ورته غوږ شئ.
چیکترین دوخت کشیده دوزیده چی داغه قیمت هم دیر چیکته او هم خلقیم نشی آغوسته چی باز خلق چی دیر نو آغا نوی از در اقتصاده خده آغا خلق آغوسته شی
دلتسته سی را تو میخی؟
او داغه دوخته او دو دوخت چیده چی داغه از در اقتصاده خی آغا دوی آغوسته شی دا نور خلق به او گوری
ام داغه دوخت پتوم را وقتی خیگی
والا دا دمیاشتو نم تیریگی
دقا دست دوزی چی دا هر شایدی مثلا گراف دا و پخت دوزی دا و تارشمار دا و داسی نور زمره کسان لری چی واسم خوخی
والا دیر علاقه مندان لری کمون گدل تا نل رو خپل پا کابل که کنه دیر سفرو تا چی منگ ازو دیر خوخی چی دا پکتنه کهی چی دا دی چی شکار دا بیا منگ افتاوی چی دا دستنی کار دا
تاسی لبهار ملکونه دوانه وکره تاسی جالت زی افغانی شایان چی اغا خپل افغان میرمنی گندی زمره بحرانیان خوخی
دیر زیاد دیر علاقه مندان لری یعنی باور و کمون گدونه اینا غندی چی دل تا خپل کابل که یو خارجی چی یا غندی دونه پشاقی یا غندی چیز منگ خپل خوخی
کمخ دی خواته واره و دالت دیر کالی بندی چه لاسی گندل پا کشکاری گی دی دیار یا پاک لکه معلومات را که مثلا داغ سپین کمیس ده یخن پا که گلابی خودل سوی ده چه رقم دوخت ده
تو دوخ چې داش برق دوزی ده مقصد بلوز مخایی بیا پسر کرته آغوندی او قبل چه ده شیشه دوزی ده او دا چه بل ده دقیقه تکریم چه ده پدی کم طول هم دا گره دوزی بکی کری
بله او دقیقه تکشین کمیس چه ده دیده پاکل رو توه
دا خونه ده اون ده تا سه قول افغانی ده
او دا گندل چه رقم دی
دا یو سرپت نمی جوره کره دوخت گلاباتونی ده
تا سول چان از دکه
داشتیان طول مرگانم یاد کری چه یاد کری منگم چند که چه دانه وی یه ذرا پوشلو بیاینه که نول داستان تاری را که چه دقیقه دختو که چه داد کشیده دوزید دا دختو که چه دا گراو دا دختو که چه خامن که قنداری ده دا دختو که بس پم دیبانه زی بیا قندار کلوشه ویما دقیقه چه زدت تا تو کلان ویما شاید پینز کلان هم نوم چه زب خامک بانده ناسیما دوخه نخه یه خانونه نده چه ما خامکونه جور کری و رونو تمی جور کری خش قام تمی جور کری خپل مور تمی دستی تکری مور تمی دستی پیسی می مور تا جور کری چه ده هر یا بلیده ایران با پاتیو
بله تاسو له پینځه کلنینه
ما په دې کار باندې شروع
کړو
دا دوختونه چی ویني دا ټول دوختونه ما د شپې په چراغ باندې ګندل
بله څنګه د سترګې مولا دانه زوبلیږي
بله نه سه سپنده از سبب ناس ما به ویل تغرمه پوری باید زدا یخن نیم کم اما ما یو شوق درلودل خپل شوق میو
اول دې شوقی ګندل مګر اوس مجبوریت
اوس مجبوریت نه کندم اوس سل په سل د مجبوریت نه کندم چې دا خپل فامیل ز پم دې باندې چل
بله
هر رقم دیزاین چې ته وای فقط نمونه ای راوړ زې ګندم
اتمن ډیر زیات مننه
تشکر لتونم خورجان خدای دې ټول موفق لري
د دې لپاره چې لاسی ګندل شوی شین بازار پیدا کړی هغه په نندارتونونو کې هم کې خودل کیږي چې خلک یو ګوري بیا د ګندلو سپارښتنه وکړي
نوم اجمل ده په خامې ساختمانی شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم یو رادیوګانه کې زاورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډیر اورم او ډیر مې خوښي تیر یادونه را تازه کوي
موږ د لاسی ګنډل شوی شیانو یو نندارتون ته ورغلو او هلته له نګینې حریر سره چې د لاسی ګنډل شوی شیانو نندارتون پرانیسته و غږیدلی
نن لکه څنګه چې دلته موږ ولیدل د لاسی ګنډل شوی شیانو نمایشګاه ده د دې په اړه معلومات راکړي چې دغه لاسی ګنډل شوی شیان دلته د افغانستان د کوم ولایت دي
د ازرجاتو خلکو او ځنې د پکتیا او د ګردیز او د لوګر ځینې دي چې دا موږ کارو شو دلته په کابل کې هر رقم خلق شو دغه بدوی اخلی را نیسی
دی لاسی گندل شوی و شیانو پاک لارتو وایی چی دلتا کم شیان دی؟
دلتا افغانی جامعی دی سر پتلونی ورتوی چی دی پتلون پو سر زین اینجا که دلتا پو کابل کس آغون دی تکری دی و ورسرا دی ماشمانو دی خوب زیون دی و دی اشپسخانه سیتون دی چه اغا دی دیزاین دی پرا دی اشپسخانه دیزاین دی پرا کراول که گی و زین هم دسکرون و بکسون دی
بله دی دوخت پاک لی معلومات را کولی سی چی مثلا دلتا کم شیان گندل سوی خام مک ده تارشمار ده گراف ده چدی
دلته ډیره قندر دوزی او د آینه دوزی ورته وای مرمر دوزی چرم دوزی او زر دوزی ورته وای دغه دوی په خپل کلو کې دی کوي
پلاس باندې ګندل اغه بیا دومره مایده واقعا چې ډیر زیات سخت کار دی دغه شین تاسو را ریډل ته نمایشګا کې دی دو مرمر او تاسو خواري بواسي دا ګندی څه ګټه رسولې سي او ک ګټه رسولې سي په کوم اندازه
کوم زحمت چې دوی بواسي دا طبي ده چې دونه بیرته دونه پیسې لاسته نه راوړي متاسفانه البته په افغان ټولنه کې ځکه چې دلته خلک اقتصاد ډېر ضعیف ده اما بیا هم څه نه څه کولی شي چې یو مېرمنې ته دونه پیسې لاسته راوړي چې هغه مېرمنه کولی شي خپل ماشومان ته یا خپل ځان ته ځین شیان د بازاره راونیسي یا خپل خاوند ته احتیاج ونه وسي
لرغوني لاسي ګنډل شوي شیان په موزیمونو کې هم کېښودل کیږي چې په سیمې پورې اړوند فرهنګ ژوندی وساتي په کابل کې نوی ښار هم هغه ځای دی چې په افغاني جامو کې لاسي ګنډل شوي یخنونه کېښودل وحید لشلو کلنو را پدی خواه پیاد زایی که دلاسی گندل شویو کالیو کارو بار کبی نموره دلاسی گندل شویو تطرونو ده قیمت پاکلا وی
یه خانونه که دی بلوچی که همیسونه دی طول پخوانه دی اغه کی راضی تیر لزر گران راضی په لزر تزر 15 لزر ټول لاس کار شوی دی لاسی کار کدی خو هم دمر ډیر ارزش لري خلق دا ډیر خوخ لري
د قدرمنو دوستانو له لاسی ګنډل شوی شیانو سره په ماشین جوړ شوی ټټرونه او نور شین هم تر سترګو کیږي خو ماشین د لاس ځای نشینی ولای تجربه خوده لچ په لاس ګنډل شوی توکي تل خپل قیمت او ارزښت ساتي دا وژن پښې بوکي خبرونه تربیه هي چاري
لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا بند ده زړه درزا بند ده شپه ته پناوړ ما شپه چوپه هل چوپه دا زما بند ده لو رزه تختم چلا شور ډګستا بند ده آی هایستا بند ده شپه ته پناوړ ما شپه چوپه هل چوپه دا زما بند ده